یو استودیو غرمنی خبری خبرونه افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو دی غرمنی خبری خبرونه ته موزن ریاست نوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی، دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو 20 کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. IRC په یوه نوې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زیخت زیاتې شوي دي. د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بېسارې حد ته رسېدلې، او هغه بشري بحران چې دا هیواد ورسره مخامخ دی کیدای شي د 20 کلنې جګړې پرتله زیات افغانانو وژنی. د ژغورنې نړیوالو کمیټې ویلي چې وضعیت د ناورین پر لور د بدلېدو په حال کې، ځکه دی چې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو هغه پالیسي چې د طالبانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکز ده، په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد له منځه وړي. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله، ویل چې د دې پیښې په اړه دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. خو ښاغلی مجاهد په عین حال کې زیاته کړه چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه طالبانو. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د څلورو نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په البوکرک ښار کې پولیسو له څو ورځنیو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم یو 50 کلن افغان د څلورو افغان او پاکستاني وګړو د قتل په تور ونیو. په دې ډله کې یو تن په 13 نومبر میاشت کې او درې نور په 13 اونیو کې وژل شوي وو. پولیسو له لومړنیو څېړنو وروسته ویلي چې ښایي قاتل به له دې کسانو سره شخصي دښمني لرله. د اوکراین په ختیځ دونسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده، پرون یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکړل شول. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې د ولکې پراخول دي. د اوکراین د پوځ تر رسیز پرون اعلان وکړ چې د روسیې پوځ پر دونسک سیمې له څو خواوو د برید هڅه وکړه. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د دوی ځواکونه په دې سیمو کې کلک مقاومت کوي او خپل سنګرونه یې ساتلي دي. متحده ایالاتونو ویلي له اوکراین سره به د $90 میلیون مرسته وکړي څو د روسیې لخوا په دې هیواد کې ښخ شوي ماینونه لرې کړي. دا پیسې د ماین پاکۍ د سلو ډلو د فعالیت د لګښتونو د اړتیا وړ تجهیزاتو د پیرلو او د کسانو د روزنې لپاره په پام کې نیول شوي دي. د دې ډلو دنده به د 1 کال لپاره د ماینونو او ناچاودو مهماتو ایستل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته د اوکراین د خاورې لویه برخه په ماینونو او ناچاودو مهماتو پوښل شوې ده. ازادي رادیو او ریا وړاندې په خبرونه کې د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC په افغانستان کې اوسنی بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هیواد کې تر 20 کلنې جګړې زیات افغانان وژني. د طالبانو د حکومت ویان څه وایي؟
موږ اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کېده ښه ده.
په دې اړه به د اقتصادي چارو د یو پو نظر واخلو. د القاعده د مشر د وژل کېدو د قضیې په تړاو د طالبانو او امریکایي چارواکو وروستۍ ادعاوې مو د چارو له یوه کتونکو سره په مرکه کې څېړلې دي.
څومره چې امریکا شواهد نه دي وړاندې کړي چې آیا دایمن الزواهری وو که نه، همدغسې طالبانو هم دلته بیا نه ده ورولې دلته واقعا حمله شوې ده.
افغان نجونې وایي نور د طالبان د دوی پر مخ د ښوونځیو د نه پرانستلو لپاره نوې پلمې نه جوړوي.
به نظر ما هیچ مشکل فرهنگی
زما لانده ایچ فرهنگی ستونزه نشته، ځکه د جمهوریت پر مهال نجونو درس ویلي تحصیل یې کاوه.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر په دې وروستیو کې کلتوري محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه په یو شمېر سیمو کې د ښوونځیو د نه پرانستلو اصلي لامل بللی. په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې مدافع فعال سره مرکه کړې.
دا ټولې هسې بهانې دي چې دوی جوړې کړي دي. متاسفانه دا حالت ډېر دردونکی ده. دا نن سبا کال پوره کېږي خو د موږ نجونو سرنوشت لا ناروښانه پاتې ده.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروانونه زخبرونه مهیروي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیک همکار طاهر روخان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ژغورنې نړیوال کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنی بشری او اقتصادي ناورین خی په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. د کمیټې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وروسته له دې چې په افغانستان کې واک طالبان ونیو، د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې شوې او لوږې او بېوزلي ټول هیواد نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په لومړیو کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې په تیر نږدې یوه کال کې د افغانستان اقتصاد 40% رالویدلی او بېوزلي 90% زیاته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
خدا ورکه ونا کمیچ په کور کې راځي از تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خوا
بس بیبی نومیږي او د غزنی اوسیدونکو ده د خپل به وزلی ولګي او خراب ژوند کیسه کوي. خدا شکایت هم لري چې د دوی په نوم راستي په نور ویشل کیږي.
په دغه تمو باندې په چورې باندې د استرخان باندې پلار تازه ری چوکړې د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو ته هم ژوند خپل باندې خدا دې کریم سيران دې دغه خارج غریب غا مینه ته خللې د دې جمعات به مختغه لیستونه ما جوړ کړې ورسې ورسې ولایت مختغه ورسې بیا لیست مخسر بل څوک نه جوړي هڅه دی وایسته کنه کې نه چې مخڅنګ وو.
دا شاید په افغانستان کې د هر دویم کور کې سوي. تازه د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی هم یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي انزوا په اړه خبرداري ورکړه. د کمیټې یو اعلامیه کې چې د اگست په اتمه یې خبره کړې لیکلي، افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او کېدای شي دا ناورین د تیرو شلو کلونو د جګړې په پرتله زیات خلک له منځه یوسي. د ژغورنې نړیواله کمیټې په اعلامیه کې راغلي، اقتصادي انزوا د افغانستان اقتصاد له خطر سره مخ کړی او د بېوزلۍ او لوږې لامل شوی او د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې کړې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د افغانستان بانکي سیستم په ټپه ولاړ دی او پراخته یې مرستې چې ډېری دولتي خدمات یې تمویلول په ټپه درېدلې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د اعلامیې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره اوږدمهاله پروګرامونه لري چې عملي کېدلی وخت غواړي.
موږ د اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کې ښه ده، تاسو وګورئ د افغانۍ نرخ وساتلې شو حال داسې په همسایه هیوادونو کې تاسو د اقتصادي وضعیت مطالعه کړئ، ایران او پاکستان دواړه هلته د ډالر په وړاندې دغو کرنسۍ ورځ په ورځ ټیټېږي او ارزښت له لاسه ورکوي.
مګر طالبان د اقتصادي پرمختګ لپاره یوازې هغه پروژې یادوي چې د جمهوري نظام پر مهال پلان جوړ شوی او یا یې هم عملي چارې پیل شوې دي. د ویالګې په توګه ټاپي کاسازر د قانونو کیندنه، افغانستان د اتصال په مرکز بدلیدل، ایران چین ترکمنستان او نورو سره د ریل پټلۍ لارې سوداګري او یو شمیر نور هغه کارونه دي چې د مخکینی حکومت پر مهال عملي شوي او ان ډیر شمیر یې بشپړېدو ته نږدې دي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان ورځ تر بلې د پیسو له کمښت او د اقتصادي بحران د پراخېدو سره مخ دی. په ورته وخت کې د ژغورنې نړیواله کمیټه هم په افغانستان کې د اوسني ناورین د مخنیوي لپاره له نړیوالو شریکانو سره یو ځای د خپلو هڅو خبره کوي او زیاتوي افغانانو ته باید نغدي مرستې ورسیږي څو ژوند یې وژغورل شي.
و امر دل چې د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین خی په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان وژني. د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازر حافظي هم را سره وصل دی. حافظي صاحب خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه او نیک هیلی تاسو درنو او اوریدونکو ته.
په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی، لوږه زیاته ده، بېوزلي هم زیاته ده، خو آیا دغه پرتله چې آی آر سی کړې ده چې دغه وضعیت په افغانستان کې لا زیات د زیاتو کسانو د مړینې سبب شي چې په تیرو شلو کلونو د جګړو په ترڅ کې وژل شوي دي، آیا وضعیت هم داسې ده؟
بدبختانه داسې بریښي متاسفانه. زیری نشته ځکه چې مصنوعي اقتصاد چې د بهرنیو مرستو پر بنسټ ولاړ و د پخواني حکومت په نس کې کویدو سره هغه نسکور شو، ختم شو. اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري. یوازې په خپل ملي منابعو باندې ولاړ دی، اما د بل خوا څخه د اقتصادي ودې چون طبیعي زیرمو ته ضرورت لري د انکشاف لپاره، د پروسس لپاره، او په یوه زمان کې د بشري نیروس خګټ پروتکول دی چې اکثره زموږ کډونه اوس په مهال په افغانستان کې نه دي او ځان مسوم نه ګڼي، د افغانستان څخه وتلي دي. دا دوه لوی پانګه د افغانستان اوس تقریبا غریب ملت په واک کې نه دي، ځکه چې د طبي منابعو د استخراج لپاره او د پروسس لپاره په میلیارد هاو ډالر پانګونې ته ضرورت ده. او بیرنی مرستی تا هم دیر ضرورت ده زکه چه یو متعارف اقتصاد دلتا شتون نمیدی از من پخپل خود ولاد نیو بسیاتو تنیو سناتی او کرانیز لحاظ
بله
من تولید افغانستان زرستون رو زواب نشور کوله
ده طالبانو ده وقت رسی دو ده یو کلنی پا درشل که د ژغورنې د نړیوالو کمیټې په څیر نور هم د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی، خو که راشو د ژغورنې د نړیوالو کمیټې دغه خبرداری ته هم چې وضعیت وایي چې د ناورین پر لور د بدلېدو په حال کې، ځکه دی چې نړیوالو بسپنه ورکوونکو چې په تیر نظام کې د جمهوري نظام ډیر لاسنیوی کاوه، هغه پالیسی چې د طالبانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکزه کړې ده، په عین حال کې به دغه پالیسی وایي افغانستان اقتصاد هم له منځه یوسي. که وضعیت داسې وي، ولې نړیوال خپل پالیسی نه بدلوي؟
او داسې چې دولتونه باید د اقتصادي ودې لپاره یو بستر وګرځي، یا تسهیلات فراهم کړي. متاسفانه په افغانستان کې دولتونه اکثرا په خپل د اقتصادي ودې لپاره خندي. مخکې د فساد نشتون شتون ډیر زیات پراخه توګه او په این زمان کې ناامني او د امنیت نشتون د اقتصادي پرمختګ خنډ وو. اوس چې تر ډیره بریده پورې امنیت ښه دی او فساد هم وایي چې لږ شوی دی، اما بیا د یو رسمي سیاسي ادرس نشتون له امله او د کلکې چې افغانستان حکومت او د دنیا او د منطقې هیوادونو سره شوی دی، دا د دې لامل ګرځېدلی دي چې هغه مرستې چې افغانستان ته کېدلې هغه هم په ټپ ودرېږي. او خپل د منابعو څخه باید دته پورته کړو تر څو چې د افغانستان په خپل ودرېږي او پرته له بین ملي عمل څخه دا نه کېږي.
تاسو د خپلو منابعو ویلې طالبانو هم د افغانستان د قانونو د سپړلو د استخراج هڅې ګړندې کړې دي. ډیر قانونه په افغانستان کې استخراجیږي او د طالبانو یو کورنۍ منبع هم له همدغو قانونو څخه ده، خو په عین حال کې انتقادونه شته چې ښایي په دې کې هغه شفافیت نه وي په پام کې نیول شوی. څه فکر کوئ چې دا به د افغانستان درد دوا کړي، یعنې افغانستان به د اوس طالبان چې پرې واکمن دي دوی له اقتصادي پلوه په ځان خودکفا کړي؟
ما یو خو د منابعو تعالی کول دي، یو د منابعو څخه د خلکو په ګټه پورته کول دي. اوس مهال که ستاسو مقصد دا د سکاره ډبرې ایستل وي، هغه خو د یو کوچنی منبع دی افغانستان د ډېر سترو منابعو څخه دی. زموږ په خاوره کې لیتیم شتون لري، زموږ په خاوره کې دا رنګه فلزات ټول تقریبا شتون لري، نو په افغانستان کې تیل دی، ګاز دی، نور منابع شتون لري چې دا ویجال زکی لري چې تر زکوره خوراک شوی نه دی پس له چنګیز د حملې څخه. موږ یې منابع طبیعي زموږ دغه شاید یو زموږ سمندرونه او دریا سړي روزونه دي چې لالهان دي ګرځي، او په افغانستان کې باید برښنا تولید چې نه تولیدیږي. موږ په خپله اوس د خارج څخه برښنا راواردوو.
بله،
زما هدف دغه دی چې ټول منابع څخه باید په د دقت سره او په دې معقول اقتصادي توګه ګټه پورته شي.
مننه کور ودان حافظ صاحب، مهرباني دا ورسته خبره مو کوي، وخت کم لرو، مهرباني.
وایم چې دا سکاره اول خو سم نه استخراجیږي او بیا په دې بینلي قیمت څخه ټیټ په بیا کې په ګوالې هیواد کې خرڅیږي، او معلومه نه دي چې دا پیسې دي اساسی مرسته لپاره ضرورتون لپاره په کار لګیږي کنه.
مننه کور
خاطر باندې دغه دي چې اساسی کار باید وشي.
مننه کور ودان که اساسی کار شوی وي افغانستان به په خو درېدل وي. په تیر شلو کلونو کې افغانستان ته پریمانه دي نړیوالو پیسې راغلي میلیارډونه ډالر، خو افغانستان نن له هغه وضعیت سره مخامخ دی چې د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي چې وضعیت دومره خراب دی چې ممکن په افغانستان کې د ډیرو زیاتو کسانو د مړینې سبب شي، تر هغه زیات چې په تیرو شلو کلونو جګړو په ترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. کور ودان د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازرخ شافیزی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو افغان د امریکا په نیو مکسیکو کې د څلورو نورو مسلمانانو په وژنه تورن شوی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د دې ایالت د البوکور کې په ښار کې پرله پسې د څلورو مسلمانانو وژنې دغلته خلکو ته ټکان ورکړی، خو ورسره هم مهاله ګڼ معلومات هم رامخته شوي چې له مخې دا یو 50 کلن افغان د دې قتلونو په تړاو ونیول شو. اجملان په سټډیو کې د نور تفصیل به ترې واورو. مهرباني.
مننه نوري صاحب. د محمد سید په نوم باندې دا افغان یو 50 کلن دی او د دوشنبې په ورځ له خپل کور نه شاوخوا 100 کیلومتره لري د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د نیو مکسیکو چارواکو د سه شنبې په ورځ ویل تورن کس ټول وژل شوی، تقریبا تر یو حده پورې پیژندل. نوموړی رسما د دوو کسانو په وژنه باندې تورن دی، خو د دوو نورو په وژنه کې هم تر ټولو هغه مهم مشکوک کس ګڼل کیږي. د دې پرله پسې وژنو ټول قربانیان ځایي مسلمانان و چې په نیو مکسیکو کې اوسیږي او دغلته یې میشت مسلمانان ویرولي وو. په نیو مکسیکو کې د اسلامي مرکز مشر احمد اسد د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې د دې قتلونو د تورن لنیول کېدو وروسته په دې ایالت کې میشت مسلمانانو د آرام ساه اخیستې ده. لومړی وژنه د تیر کال په نومبر کې شوې وه. ورپسې نور درې قتلونه د جولای له شپږویشتمې څخه د اګست تر پنځمې نیټې پورې شوې دي. د پولیسو یو ځایي مشر ویلي دارو خانه نه ده چې دا وژنې د کرکې پر بنسټ شوې دي او که نه زنځیري وژنې یو بولي. د پولیسو لخوا په یو بیان کې دا هم ویل شوي دي چې دغه محمد سید چې افغان دی له 50 کلونو راهیسې امریکا کې اوسېده. پولیس وایي چې مجرم قربانیان تر یو حده پیژندل او کېدای شي شخصي ستونزې د دوی ترمنځ د دې سبب شوي وي. په رپورټونو کې دا هم ویل شوي دي چې د پولیسو له مشر نه وپوښتل شول چې آیا د دغه وژنو انګیزه خو به دا نه وي چې دغه افغان سنی مسلمان دی او لور یې له یو شیعه مسلمان سره دغلته واده کړی وو، آیا له دې کبله خو به غوسه نه وو. پولیسو ویلي دي چې دوی دمګړی څه نه شي ویلی او د انګیزې په اړه یې څېړنې روانې دي. دغلته دغه وژنو خلک دومره ویرولي وو چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې پرله پسې وژنو باندې نظر ښکاره کړی وو او دا یې خطرناکې او همدارنګه داسې بللې وي چې د جو بایډن په وینا په امریکا کې د دا ډول بریدونو ځای نشته دی. تر اوسه پورې هم د دغه وژنو چې دغه افغان ولې په دغه وژنو کې لاس درلود انګیزه معلومه نه ده، خو دا یو افغان دی چې په دغه پرله پسې وژنو تورن دی.
کور ودان اجمل اندو چې په امریکا کې دی افغان وګړي دی نیول کېدو په باب نور معلومات را سره شریک کړل. افغان وګړي په امریکا کې د څلورو نور مسلمانانو د قتل دی مهم تورن په توګه نیول شوی دی.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشرای منځ زواهری دی وژلو د پیښې په تړاو د دوی د توهیل تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا بلل او وایي چې په دې اړه د دوی څېړنې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د دې موضوع په اړه احمد تکل د متحدو ایالتونو په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو د استاد احمد وایس وردګ نظر پوښتلی. ښاغلی وردګ، په پیل کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د ادعاو په اړه وویل
د دوهی تړون تقریبا هغه شوي موضوعات خو تر اوسه پورې عام شوي نه دي. موږ خو موږ نه پیګو، لیکن څومره چې پیګو هغه دوی خبرې دي. یو دا چې امریکا هغه اوور د هورایزن یا اوادی اوایی بریدونو که چیرته د امریکا منافع یا امنیت ته تهدید کوي دغه حق ځان ته ورکړی ده. دا تقریبا د امریکا په مطبوعاتو کې دا خبره واضح ده. او دویمه خبره د طالبانو ادعا دلته ځکه حقیقت لري چې کیدای شي دوی به دغه پې وایي چې ظواهري دلته وجود درلود، لیکن امریکا ته خطر نه وه، دلته د موږ تر نظر لاندې وه.
ډاکټر صاحب، امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو ته یې ویلي دي د دوهې په ناستو کې څو ځلې ورته یادونه کړې چې موږ په تاسو خبر یو چې د القاعده مشران د افغانستان په خاوره کې دي، یعنی دا خبرداری مخکې ورکړی وو.
او زه خپله فکر نه کوم چې امریکا به طالبانو ته دفعه کوم کوارډینیټ ورکړی وي دې چې امریکا تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه پیژني او طالبانو هم په دې معاملې کې له مرموز حالت نه کار اخیستی. څومره چې امریکا شواهد نه دی وړاندې کړي چې آیا دایمن الزواهری و کنه، همدغه سې طالبانو هم دلته میډیا نه ده ورولې چې دلته واقعا حمله شوې ده او یا عدلی تب دلته په هغه کې سنبال کړي. نو تقریبا دی و ډېره مرموزه پېښه ده، لیکن که چېرته د امریکا د الزواهری نه خبر هم وی، فکر نه کوم چې په دغه شرایطو کې د طالبانو سره کوآرډینیټ شریکي دلته باید عمل ورباندې وکړي. خو لیکن اصلي پوښتنه دلته دغه ده چې په طالبانو کې دننه څوک و چې زواهری دلته کابل ته راوستی د پاکستان نه، او څه وخت دلته راغلی دی؟ تقریبا آیا واقعا یوه میاشت وروسته راغلی دی؟ د کومې لارې نه راغلی؟ دا واقعا د حقانی ډله ده او د حقانی ډلې او د کوټې شورا ترمنځ آیا واقعا دومره لوی وطن سیاسي وطن موجود ده چې دوی د یو بل د حالاتو نه خبرېږي؟
د سیاسي چارو پوه او په متحده ایالاتونو په هارفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګو.
لا خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. فریده سیال ته وښو.
واشنگتن اگزامینر رسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان ډیوډ پټرایوس وروستۍ څرګندونه ته کتنه کړې ده. ښاغلی پټرایوس په یو مطلب کې چې د اتلانتیک خپرونې لپاره یې لیکي، ویلي چې افغانستان ښایي تر راتلونکو څو کلونو پورې د افراطي اسلام پالو د ودې مرکز وي. پټرایوس چې په 2010 او 2011 کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري کوله، استدلال کوي چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې د شل کلن حضور پر مهال یو لړ اساسي تېروتنې کړې دي چې د پټرایوس په نظر د ژمنتیا نشټوالی یو لویه تېروتنه وه. د ورځپاڼې د راپور په اساس پټرایوس په دې لیکنه کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری د وژلو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایډن اقدام ستایلی دی او دا یې یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. خو په عین حال کې یې پر دې خبره ټینګار کړی چې په کابل کې د الزواهری حضور ښایي چې طالبان افراطي اسلام پالو ته پناه ورکړي وي. ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په درشل کې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی دی چې نړیوالې ټولنې په تیر یو کال کې هڅې وکړې څو په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب یو منظمه تګلاره ومومي. طالبانو له نږدې یو کال راهیسې په افغانستان کې له شپږمه د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د تعلیم دروازې بندې کړې دي. د ډیپلوماټ د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو د حکم په اساس د افغانستان په هر ولسوالۍ کې باید یوه دولتي مدرسه فعاله وي. ډیپلوماټ زیاتوي د افغانستان د پوهنتونونو محصلان له دې کبله اندېښنه لري چې د طالبانو چارواکي دوی د هرې ورځې په تېرېدو سره پر خپلو قانونو د محدودیتونو او سانسور لګولو ته اړباسي. د مطلب د لیکوال په باور محصلان چې په درسي ټولګیو کې کینی ویریږي چې ښایي د مخبر یا جاسوس ټاپه پرې ولګول شي. ډیپلوماټ د مطلب په پای کې راغلی دی چې طالبان اوس غواړي د پوهنتونونو په درسي نصاب کې اسلامي مضامین زیات شي او د ډیرو مهمو مضامینو ځای ونیسي. د ډیپلوماټ د مطلب د لیکوال په باور که د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو د تعلیم مخه ونیول شي، نو ښایي په راتلونکو کالونه کې انجونی د هیواد په هیڅ یو په هانتون کې هم ونی لیدل شي.
یو شمیر افغان جونې وای نور د طالبان دوی پر مخ د ښوونځیو د نه پرانستلو لپاره نوې پلمې نه جوړوي. دا وروسته له هغې چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر وویل چې کلتوري محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه په یو شمیر سیمو کې د ښوونځیو د نه پرانستلو اصلي خنډ دی. نور په دې رپورټ کې
طالبان وقته ل رسیدو ورسته ل تیری وکال رئیس د جنونو د خوانزو د بندولو پاړه بیل بیل لاملونه پګته کړي او تر ټولو تازه د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست ترګندونی دي. نور الله منیر ویلی د جنونو یو شمیر خوانزي د کلتوري محدودیتونو ل عمل تړل شوی، خو افغانان خوونکی او زدکونکو د نور الله منیر دا خبره ناسمی بولی. یو خوونکی نیلوفر وای
هیچ اسناد وجود نداره،
هیچ سند نشته چې طالبان وای موږ خلق قانی کوو. ام د اوس موږ خپلوانو له دې عمله چې نجونې ښوونځي ته نشي تلی خپل ټول شته یې پرېښودل او ګاونډی هیوادونو ته د خپلو نجونو د زده کړو لپاره کډه شول.
کابل میشتې فروزان د طالبانو د پوهنې وزیر څرګندونې ردوي او وایي طالبانو له راتګ وړاندې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته تللې او زده کړې کولې.
با نظر ما هیچ مشکل فرهنگی وجود
نداره. زمالان در ایچ فرهنگی ستونز نشته. زکر در جمهوریت پر محال انجونو درس ویلی، تحصیل کوا، کاری کوا، او لسر یو سر یوزای پر طولنه که پر طول و چارو که شریکیوی.
در جامعه خود شریک بودن.
در طالبان ویان زبیولا مجاهد او در طالبان در پوهنی وزارت ویان عزیز احمد راین در دی راپور ترخپریدو در خلکو در نیوکو پا عرض زموک پختونو تزواب رانه کرد. طالبانو لدی وړاندې هم د نجونو د ښوونځیو د بندیدو په اړه بیلابیلې خبرې کړې، کله یې شریعت بهانه نیولی، کله یې نصاب، کله هم د بودجې کمی او تازه کلتوري محدودیت. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو د راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو د دولسم ټولګي زده کوونکي تمنا چې طالبانو پرې ښوونځی بند کړی نو دوی غواړي چې هر څه ژر ښوونځي بیرته پرانیزي.
ما میخوایم بپرسم که مشکل در کجا؟
وارمو پختم ستونزه چیری ده؟ چی خوانزی نپرانیستل کیگی؟ لیسلام امارت از ما خوکتنه داده چی؟ دینجونو پرمخت خوانزی و دروازی پرانیزی؟
های مکاتب را بروی دختران بکشایند؟
اخواد افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی لشپیگل مجلی سره مرکه کی تینگار کرده چی افغانان غواړي لونی خوانزی و تولاری شی؟ خاغلی کرزی ویلی لشپگم ټولګي پورته د نجونو د خوانزیو تړل د پاکستان پلان دی. خاغلی کرزی په دې مرکه کې زیاته کړې د نجونو د زده کړو بندول د منځوي افغانستان په معنا دی چې ونشي کولای په خپلو پښو ودرېږي.
د نجونو د تعلیم مدافع فعال او د پخواني حکومت د پوهنې وزارت د مطبوعاتي څانګې مشر تورپیکی آرین د طالبانو د دغې وروستۍ ادعا په اړه وایي:
همدا وایم چې که چیرې موږ په رښتیا هم د دوی دا خبره ومنو چې موږ کلتوري محدودیتونه لرو، زموږ په ټولنه کې په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې، نو دا اوس که لاړ شو موږ سروې وکړو د پښتنو په سیمو کې، موږ ډېری داسې نجونې لرو چې د ماستري ته کچې پورې زده کړې کړي دي. زه خپله چې ده د افغانستان له هغه ولایتونو نه یمه چې په کلیو بانډو کې موږ ژوند کړی ده، په کلي کې مکتب لوستی ده، موږ لسانس کړی، ماستریم کړی ده، او تر دې لا نور هم غوښتل چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړو. همدارنګ د ما د کورنۍ نورې غړي چې دا اوس په لرې پرتو سیمو کې اوسیږي، هر یوه یې په تېر دور کې سبق ویلی و په ژورنالیزم یا د رسنو په نورو برخه کې فعالې وې، لوړې زده کړې درلودلې. نو زه په دې باور یم چې دا لکه څنګه چې دوی د محیط د امن کولو، د نصاب د اسلامي کولو او د په اصطلاح د اسلامي حجاب د جوړولو په بر پلمې دوی د نجونو د تعلیم په برخه کې جوړې کړې وې، دا یوه بله پلمه ده. حال دا چې د حکومت په اوږدو کې موږ ولیدو چې ډېر ځله قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه، دا تقاضا یې له امارت نه مطرح کړله چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. دیني علماو دا مسله مطرح کړه که چېرته موږ فرهنګي محدودیتونه موجود نو وای قومي مشرانو دا موضوع په بار بار مطرح کوله او دا غوښتنه له امارت نه کوله چې ښوونځي پرانیزي. دا په دې معنا ده چې موږ په کلتوري لحاظ ستونزه نه لرو، خو دا هسې دوی یوه پلمه جوړه کړې ده تر څو د ښوونځي دوی تړلي وساتي.
د نجونو د تعلیم مدافع فعال تورپیکی آرین و چې د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو، او اوس به هم ساسو څو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، هلی او احترامات مې ومنه. حکمت یې مله پکتیاری او بلسوالۍ نه دغه پیغام ثبتوم. دغه د طالبانو د پوهنې وزیر چې کومه خبره کړې د انجونو د مکتبونو په اړه، دغه غلطه ده، دا سمه نه ده. موږ په خپل هم کلیوالي سیمو کې اوسېږو، موږ ټول د نجونو د تعلیم سره کومه ستونزه نه لرو. موږ غواړو چې موږ نجونې تعلیم یافته شي، تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، ځکه چې یو هیواد یوازې په نارینه و پرمختګ نشي کولی، باید هلته ښځې او نر ټول تعلیم او تحصیل ولري. اسلام هم په دې اړه کومه ممانعت نه لري، په دې برخه کې اسلام هم اجازه ورکړې، حدیث شریف هم د پیغمبر علیه السلام دی چې علم په نر او ښځې ټولو باندې، په دواړو باندې فرض دی. دغه سی بانی لټول دي د ثانوي او د لیسو د انجونو د بندولو دپاره چې یوه بله بنا پیدا کوي تر څو د خلکو مخ له ځانه واړوي، او د خلکو هغه غبرګون چې په دې اړه ښیي هغه یو څه غلی کړي، غږ یې خاموش کړي. هیڅوک د طالب سره ستونزه نه لري. افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه دی، اوس خلک د طالب په اهمیت پوه شوي دي.
السلام علیکم، زاد البشیر د هلمند ولایت ساس سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکونکو ډیره مننه چې دا خبرونه خپروي. نو د مکتبو پاړه چې کم خلک نظریات وکي چې یو وي مکتب دی له شی بل وي نه دی له کیږي، یو وي قومي مشران نه پرېږدي، بل وي چې یا طالبان نه پرېږدي، امارت اسلامی طالبان نه پرېږدي، نو په دې کم کې مختلف نظرونه دي. موږ خپل نظر دغه دی وروره چې موږ د ولږې مړوستو د نیستۍ مړوستو، موږ ته زموږ د ژوند غذا نه برابرېږي او د درس د تعلیم غذا برابرېږي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واورېدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه په همدې برخه کې اوریدل شي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي بشري بحران سره مخامخ دی، دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو شلو کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. IRC په یوه نوې خبر پاڼه کې ویلي، په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوې دي. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله، وویل چې د دې پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د څلورو نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په البوکر کې خار کې پولیسو له څو ورځنیو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم یو 50 کلن افغان د څلورو افغان او پاکستاني وګړو د قتل په تور ونیو. د اوکراین په ختیځ دونسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده، پرون یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکړل شول. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې دی، بلکې پراخول دي. متحدو ایالاتونو ویلي له اوکراین سره به د 90 میلیون ډالرو مرسته وکړي څو د روسیې لخوا په دې هیواد کې ښخ شوي ماینونه لرې کړي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په هند کې د افغانستان اړوند نشئی موادو د کاچاکو یو شبکه لمنځه ولاړه.
کسایی که مواد مخدر کاروبار شبکه کنن، مافیای داخلی، اینا در مجموع شبکی بسیار منظم تایید شده پشت پرده نظام ها کار میکنن.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د بودیجې د نشټوالي له امله تړل شوی دی.
زمان شفاخانه خو د ډیر وخت نه د سینم ژوند دی فعالیت کده، د تیر کال ماشونه شوې دي، په سګنی کال کې زمان ماشونه هم نه دي شوې.
دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول